سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبانو ټولګټو چار وزارت خبر ورکړ چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې د ډول مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسیطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس تندشمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لویو او کوچني مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شوه. هغه وړاندې ویلي وو چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن پیوې لمې کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخې نیول کیږي، سورل کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمي څه نه دی ویلي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغو ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوري بوله سولې سودین کې دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلی و. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبې د 14 له کبله د وی کورنۍ سره غړي مړ شوې و چې درې تنه ماشومان و. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبې من منفجر کیږي او يم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغاني سری میاشه ټولنه وایي د زړه پوسري اخته تلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداري پرونی یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه ماشومان د درملنې لګښت افغاني سری میاشه ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکې هم د زړه پوسري ځینې اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلې وو. د زړه پوسري د اخته ماشومان ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشومان هم هر کال جرمني ته لیږدول کیږي چې هلته د سولې کلی بنسټ یې درملنه کبی. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاري پر پیوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت مرسل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیئت په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینی دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځو انجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د غیبت فاصله والو ځواکونو د سوریې په شمال کې د پوځي عملیات پر مهال د کردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیرش غړي وژل دي. د وزارت پر یکشنبه ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوځي عملیات کې د کردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وژل شوي دي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوی دی. بل ورته د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریې په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کردانو په مشرۍ د ځواکونو او د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خورده زیاتی دوله کپل لخوا و لور یو سباندی سل کسان و شلیدی. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبر اعلانو څومره لستون سره مخ کړی دی. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې له هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت په اړه زه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې مخکې ثبت نام مې کړی، نوم مې نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبر اعلان وی په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبر اعلان وشل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبر اعلانو د غیډلې په وت تفصیل راپور کوي چې د طالبان حکومت پر خبر اعلانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړی دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو خبر اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبر اعلانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبر اعلانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبر اعلانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبر اعلانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 18 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیرسوالو رسنیو 250 د بیلابیلو لامل نو لامله تړل سوي او 590 رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبري اعلان د رسنیو مسولین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبري اعلانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولنیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له عمله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي، هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. یعنې وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعات ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو د دې عمله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار لامل نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع سره خبریاله اغلې مزلفه کاکړ وصله شوه. سلامونه اغلې کاکړ، وخت په خیر کړته وی چې افغان خبریاله څومره لسو سره مخ دي. مهرباني اغلې کاکړ، زما وسه سوري. بله اغلې کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلې خبرونه مننه.
ډیر زیات مننه او زه ستاسو ژغ اورم. سلامونه او نیک هیله تاسو ته درنو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې ترڅنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی ده، د ښځینه خبريالانو لپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتون او محدودیتونه مشکل راسو، چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبريال په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي، هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټول پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبريال همدغه محدودیتونو سره مخ دي، هغه نسي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده سوې ده، د دې د ازادي سانسور سوې ده، خبريالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دوی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دوی ته فزیکي خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیز ول او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه، ډېر شمېر خبريالان ارز ول چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي. چې دا ټول هغه مسائل او په دغه سو کالو کې خبريالانو سره مواجه شول او بدبختانه وایم چې دغه راکټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چې راسم د شبه خبريالانو بندیزونه، دي شزینه خبريالان چې دي هم یو د دې خوا چې مثلا د ټولنې کلتور د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي، بل خوا د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي. چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول شول چې د ښځو خبريالانو اواز
بل بل اوس هغه لیکل کې دغه خزینه خبريالانو د وضعیت تړاو چې په ګاونډي هیوادونو کې د دغه وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چې هغه هلته څومره ستونزې سره مخامخ کېدلې شي، هغه څومره هلته په تکلیف دي او تر څنګ نور ډېر شمېر محدودونه دي چې پر خبريالانو باندې لګول شوي دي. لکه اطلاعاتو ته نه لاسرسی دغه موارد به څومره ټول د خبريالانو ژوند تریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې شزینه خبريالان چې په بخصوص په درې مو هیوادونو کې دي، لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې دی امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دې نس کولای چې خپل आवाज اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان پذیر دي، دلته هم همدغه امکانات سته. نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده. بلې خوا څخه امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د یزار وضعیت کیږي، دوی ته ګواښ کول کیږي او دوی هغه کسان دي چې دوی ته نس کولی په دې شرایطو کې وطن ته ستانه شي او نه هم کولی شي دلته پاتې شي. نو دا هغه ستونزې دي چې ښځینه خبريالانې په درېمو هیوادونو کې تیروي، چې متاسفانه د زغملو وړ هم نه دي. خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر شي او په ټولنه کې د خبريالانو په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی. نو کله چې دا چوپ پاتې شي او کله چې دوی د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې دوی ونه شي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا شي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورڅخه خبره وي، نه به هم خبريال حق لري.
بله مننه. وروسته کې هغه کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبريالانو هغه خزینه دي کناري نه دي، یوه برخلیک به څه وي؟
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم، چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي یا هم د وطن څخه بهر دي، د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه، بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل، حقایق بیانول، دا لکه د مرګ سره چې ته لوبي کې او هغه چې واسخه بهر دی، هغه چا د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوادونو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي. نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبینی موجوده نه ده. خوشبینی چې و هم هغه حاله مې زتللې ده.
ډیر زیات مننه ژوندې ښه وخت لري. خبر یاله مزلفه کړو چې موږ سره مرکه وکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر راپور کې
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورت په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپنام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي په قسم ځان ته پاسپورت اخلي. او کمیشنکاران شته دي، کمیشنکاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ زنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ دي کابل ته هلته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وختي د خپل کوروطانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو دې وخت کې نه راوځي. مشکل شته چې پاسپورټونه نشته، که څنګه کمیشنکاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کېږي. قاري لوګري د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د پاسپورټ پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړې چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشنکارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوې ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوه چې لومړۍ سیالۍ مساوي شوه، دومه یې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختیار ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په 2 منیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په 6 منیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ 2 سیالي وه. زیمبابوې د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې، او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهرې د دویمې پاړې پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 129 او عصمت عالم بیا په 1 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 5 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې و لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې 4 لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا ورده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلام وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په 2 کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان کړي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روان. نور تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایی شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یوه خبری کانفرنس ته وویل چې واشنگټن غواړي تر 2 پورې د موافقه د نهایی کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د صلح کېدو هڅې کړې، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی. د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبه په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 24 یرغمل سوي کسان خوشې کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیمې مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 2 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشته لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشې کیږي نه دی وړاندې کړی.
د انجینر په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نو وی موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو کولای شئ په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي راډیو .com کې واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري اسلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبر آن هغه کسان چې قانوني اسناد هم نه لري نیول کېږي. بلخوا د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشي کېدو وروسته مسؤلینو ته سپارل شوي دي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کېدو یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هیواده استل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان ویول خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوسم جیل کې د سرخم د چیرته ویول یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویول اوس برکاو کم داسې کوڅه کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه ناری نه زنانا غونډه وړي داسې په نوې چې دا زنانا دا مردانه دا غونډه وړي اوس هم دا موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا را نشي. اوس 15 کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجده یوه اونه کیری چه دا پولیسو للوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکل سیوی بی افغانی یا افغانی برگر یا دخورو دکانوی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسان هم بیولی چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دي.
میبرم د جای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته دربر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي
دغه یو هفته کیږي بالا نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دا دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کم یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې آلته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ریپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغه ټول نیول سوی دی او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فعل حاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري به ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې و وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220 022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د 15 دقیقه بس خبرونه درته هم لرو. خوست خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت 3:30 دقیقه شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلامګلو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوي او نن سهار 2 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوی و. د طالبانو د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف اقشناس نن د شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه لار سهار 2 بجې د لوی او کوچنیو مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شوی ده. اغوراند ویلو چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړ ډول خبر اعلان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. دغه سازمان نن پیوې لمه کې ویلي چې هغه خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخې نیول کېږي، ضرول کېږي او ان د ویزې نه لرلو په تور شړلو تاړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمي څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبر اعلانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مخته بیایي، د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکهبل د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبي د 14 لکهبل د وی کورنۍ 3 غړي مړ شوې وو چې درې تنه یې ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودل لپاره غاز کاروي چې سینې وخت د دبی منفجر کیږي او هم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث شرغ لست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقبو په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنجشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو ته رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي وو چې د غزنی، مالستان او ناور، د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت لکبله تړل سوي دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 2 بجې د هر ډول مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل سو. دغه لارې د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوی وو. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تغیر کوي او په نورو هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دی یو دایمي حل لاره پیدا شي.
د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو په رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره شوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دمخ کې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په څو شېبو کې د 15 دقیقې بحث میلمانه در پیژنو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه راز د چارو کتونکو عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ښاغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
ډېره مننه سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بلې خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلک نشي کولی چې د کور نه ځي کارونو ته. دا خپله یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کیدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50 یا 100 خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندېږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغېزمن کېږي؟ د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي دپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
ډېر زیاته مننه صاحب له ټول نه دې مخه تاسې جناب ملکیار صاحب او درنو اورېدونکو او تاسې د راډیو کارکوونکو ته سلامونه او درناوی. وخاین افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ د دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدی او مخنیوي وکړي. او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې تا په دغه شیانو نه متضرر کېدل، اوس هم متضرر کېږي. په دې کې چې ډېر متضرر کېږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډي سو، یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو، یا دې خواته د بامیان ولایت سو، یا شمالي ولایت سو، دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي. او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک کوسیږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیفه ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیفه ده، هغوی نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دي، هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډېره اندازه باندې ذخیره کړي، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیز لري هغه وړاندې کړي. دوم علت یې دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې، د خلکو په صحیح وضع باندې، د خلکو په هر وضع باندې د عامو خلکو تاثیر کوي. او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضي وختونو کې خصوصا په بعضي ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکوي، یا سپینګیري سپینسرې دی یخ لاسه لاسه ورکی یا حتی یا دی نم موادو دی خوراک دی خوراک دی نش موادو دی نشتون لاسه لاسه ورکی نو پتا واقعا چی عام خلق دی زیاد متضرر کیږي په داسې حالت کې.
بله مننه. ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیې مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیې اوس لري؟
ډېره مننه. دا خو یک چیز که باید بگویم که برف ما، یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان، و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست، اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برف باریدن یا رابندان است، یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است، در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک و نیم ماه این مشکل حل شود، به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا می توانند یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا را ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه، یه آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه، یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود پیشاب با کمبود مشکل آب روبرو میشیم. و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما، جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلش مشکلات خود داشتنی باشه. و در پول همچنان ما تعداد زیاده جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالی که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که عزیز صاحب گفتن صورت نگرفته، چی تا حال حتی در جریان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست، دره ها خودش برفگیر می باشد، اگه بخواییم نخواییم یا برفگیر هستند، و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و این را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود. و از طرف خوب حکومت در مجموع مشکلات خود دارد، اما در اینجا مردم ابتکار را بدست میگیره. وقتی مردم ابتکار را بدست میگیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله، ډیر مننه. شغل احمد زای، د واورې دی ویلې کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کوم لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد، هر رقم وسایل لري، هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر دی هغوی یو هغه په جای باندې فرزندي یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه، او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته، خپلو منطقو ته، خپلو کارونه ته. نو هغوی څه دی که ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونه کې ده. فرضاً مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي، اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره اوري، له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولې دي هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه لوی چا سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچوي. کني موږ او تاسې کافي ډیره مالګه لرو، دی کولای شي چې دغه لویو لویو خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زرې ایلي کې زه حتی سړک یخ نسي. نو پرمختللې نړۍ یا نوره نړۍ له دغو وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته موادو دیونه استفاده کوي، هغوی خپلې لارې بندې نه پرېږدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان نشته، دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده. اوس د تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله دمخه موږ او تاسو ډېر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو میلیون هاو ډالر د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو یو چارواکی د یو چار د نورو چارواکو په مرسته باندې بده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه سو هیڅ مراقبت به نه وسوی او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسو ډېره لویه فاجعه فکر کوم فکر کوم چې دا 2014 کې او 2018 کې داسې یو لوی فاجعه وسوله. اما هیڅ څوک یو مسؤل راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړل. په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي. نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ ته چې لازم دی هغه باید وکول شي.
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب هتر ازي څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
ګوره خو خبره دا چې دا خو درسته ده، مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چېرته کېږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چېرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي چې چېرته خطر احساس وکړي. هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي، دلته بیخي څوک باید لاړ نه شي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې که دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نشي کولای چې خپل ژوند په مخ باندې بوزي. اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څېړنې کوي، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه. په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرتایش میکانیزي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند د ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خوب خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي. په شارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په واسط باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی. که چیرې حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري، خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خب به هر حالش اگه مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا تا یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب، زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم، اما قرار که مزای صاحب گفت پاشیدن نمک است، ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه، در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امنی فاضلات، مکمل میره به دریاها، خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه، البته در میان مدت و دراز مدت. و این یکانه واسی چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باست اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون اینکه حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پولوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت چی در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند، خصوصا از طرف شهر وقت خو میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین رایش خصوصا در مناطق دهات اما تواخانه که دارن اون را زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و اون تواخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوند و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راوندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتوند و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواید که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین را خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
دیر منه نوریدون که طبیعه هم یادوانه کوم چه 25 دقیقه بحث لآزادی راژیو نه آوری. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې اوریدو وروسته د لارو د بندېدو د ستونزې او عواقبو په اړه خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکی عزیز احمدزی. له شغلی احمدزی سره مو اړیکه پرې سوې، کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کړو، بحث ته دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرق لست. شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کیږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کیږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاصه مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دي چې په سړکونو کې پاشوي. مګر مشکلات په افغانستان کې په فرق لپاره کې مملکتونه چې وي مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې اغوی دا د تصفیه تحصیلات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په ښارونو کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واټر یا د آب خوردنی چې دی ډایرکټ هغه کېږي ملوث کېږي په مالګه باندې، او بیا دا زمونږ د ځمکم خرابېږي او د بوټو او ځنګلونو چې دي دا اوبه زیاتره په مشکل سره مخ شي. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا د افغانستان قبلا هم وقتی که د حکومت بودیم بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. کوئی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در خلیج در شهرها که بوجوده که یعنی تعداد زیاد خانواده آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شد و نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت و کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه. ښاغلی ملکیار، بل پښتنه دا ولړیږي چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي یا خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه ته ورکړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپل دا ابتکار پلاس اخلی و دا پولیش اتا ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی و فارسی که بتانیم برای به خدمت مردم قرار بتیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتونه نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده، و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که این قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این نهادینه بسازه، و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن، تا اونا ابتکار را به دست نگیرن، حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن. اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید در دست بگیرن.
دیر مننه 15 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد ننمو پا افغانستان که در درانی واری لوریدو روستا در لارو در بندیدو دغر از دخوانده تو بپر لارو چارو خبری وکره در دی بحث ملمانه و در چاپریال ساتن متخصص غلام محمد ملکیار از دغر از در چارو کتون که یعزیز احمدزای چه در بحث پنیمایی که مواری که ورسر پریس و خوب روستا تلفون زواب نوایه لوریدون که همانه چه دغر بحث رسر وارد.